د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، په مکړی رپورت ده. د افغانستان د سترې محکمې مسؤلین وایي په تیرو 13 میاشتو کې د ناامنیو په بیلابیلو پیښو کې د 25 قاضیانو په شمول د دغې ادارې 48 کارکوونکي وژل سوي دي. دغه راز د اداره وایي چې په تیر یو نیم کال کې د 9 قاضیانو په شمول 109 نستنه په قضایي ادارو کې د اداري فساد په تور نیول سوي او د قانون منګولو ته سپارل سوي دي. په دې اړه نور جزئیات له کابل څخه د ممتاز بهیر پر راپور کې واوري.
د افغانستان د سترې محکمې مسؤلین وایي په تیر یو نیم کال کې د دغې ادارې 48 کارکوونکي د نامنیو په مختلفو پیښو کې وژل شوي دي. د سترې محکمې د قضایي خون رئیس او د مطبوعاتو مسؤول عبدالله عطایي د شنبې په ورځ په کابل کې یوې ګډې خبري غونډې ته وویل په دغو شمېر وژل شوو کسانو کې 25 قاضیان هم شامل دي چې په بمي چاودنو، ځانمرګو بریدونو او د ترور په پیښو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د عبدالله عطایي پر وینا په وژل شوو قاضیانو کې د سترې محکمې د یو شمېر قضایي دیوانونو رئیسان هم شامل دي. په همدې توګه ښاغلي عطایي وویل چې د افغانستان سترې محکمې په محاکمو کې د اداري فساد پر وړاندې جدي مبارزه پیل کړې چې پر وینا یې په تیر یو نیم کال کې 119 تنه د دغې ادارې په چوکاټ کې د رشوت اخیستلو او له قانون څخه د سرغړونې په جرم نیول شوي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. هغه د اداري فساد په تور د نیول شوو قاضیانو هویت او مقام څرګند نه کړ، خو ویل
از جمله آنان 9 نفر قاضی، 27 نفر
نیول شوو کسانو کې 9 قاضیان، 28 محررین، یو سرنوال، 3 تنه مدافع وکیلان او پاتې نور کمیشن کاران شامل دي. نیول شوي قاضیان د قانون له مخې لومړی په موقته توګه له دندې ګوښه او دوسیې د سرنوالۍ لارې د قضا عالی شورا ته سپارل شوي او د جرم له اثبات وروسته له قضا څخه ایستل شوي او زنداني شوي دي. دغه راز ښاغلي عطایي وویل چې له سلو زیات نورو قاضیانو ته د سترې محکمې د چارواکو لخوا تادیبي مکتوبونه استول شوي او هغوی ته خبرداری ورکړل شوی چې په خپلو چارو کې سمون راولي، او 9 تنه نور قاضیان چې د فعالیت جواز یې نه درلود له قضا څخه ایستل شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان لوی سرنوالۍ وایي چې په دغه ادارې کې د اداري فساد د لمنځوړلو هڅې ګړندۍ کړې دي. د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولي خبریالانو ته وویل چې دغه ادارې د فساد پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز له لارې په اداري فساد کې د ښکېلو کسانو د دوسیو څېړلو کار پیل کړی او په دې برخه کې به له استثنا پرته ټول هغه کسان تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیول شي چې په اداري فساد کې لاس لري. که څه هم ښاغلي رسولي په اداري فساد کې د تورنو کسانو شمېره وړاندې نه کړه، خو ویل لای اداري فساد سره د مبارزې موضوع داسې نه ده چې اوتومات رامنځته شوی وي او اوتومات له منځه لاړه شي، خو په دې برخه کې هڅې روانې دي. زموږ د اقدامات د دې ښکارندوی کوي چې موږ هڅه کوو دا تور داغ او دا بد نوم چې پر موږ ایښودل شوی له منځه یوسو. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د سار د ګډې کمیټې رئیس یما ترابي وایي که څه هم افغان حکومت له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې یو لړ اساسي ګامونه پورته کړي دي، خو په عدلي او قضایي ادارو کې چې د رشوت مسایل پکې زیات مطرح دي د پام وړ کارونه نه دي شوي. هغه ویل د فساد سیستماتیک جوړښت چې د مافیات فرهنګ یې رامنځته کړی هغه باید مات شي. دا عدلي او قضایي ادارو پورې اړه لري. د عامه خدمتونو دوه مسایل دي چې هلته د رشوت مسله زیاته مطرح ده، خو هلته خلک زیات بدلون نه ویني چې په دې برخه کې کار نه دی شوی. د ښاغلي ترابي پر وینا پخوا د افغانستان په قضایه قوه کې د فساد پر وړاندې چندانې مبارزه ترسره شوې نه ده او د فساد په تور نیول شوي قاضیان یوازې له دندو ګوښه شوي او عدلي او قضایي تعقیب لاندې نیول شوي نه دي. یما ترابي وویل اوس دوی د ملي یووالي حکومت اقداماتو ته په تمه دي چې په دې برخه کې له ټولو فاسدینو سره یو شان چلند وکړي او هغه کسان چې په فساد کې لاس لري له توپیر پرته ورته سزا ورکړل شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
د جمعې په ورځ پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی ته د سوي سپکاوي په غبرګون کې نن په کندهار او زابل کې لاریونونه وسول. د غراز په جنوب کې تر ټولو لوړ رتبه جنرال عبدالرزاق جهاد د افغانانو ملکیت یاد کړ او د جهاد په نوم د افغانستان د ملي مشرانو سپکاوونکو ته خبرداری ورکړ. نور تفصیل د خبریال عزیز الله پوپل پر رپورټ کې واوري.
د کندهار امنیه قومندان او د جنوبی ولایتونو اپراتیوي رئیس جنرال عبدالرزاق په خپلې وتوند خبرګون کې نن خبرداري ورکړ چې که د ملي مشرانو سپکاوی همدا شندوام وکړي نو د دلاسونه هم چانه دي تړلي. د کندهار د پولیسو قومندان په دې برخه کې په ځانګړي ډول غازی امان الله خان او حمید کرزی د افغانستان د تاریخ یو لوی برخه یاد کړه او زیاته کړه چې د هغوی توهینونکي به د افغانستان د خاوري او ملي ګټو د نورو دشمنانو په څیر خپل هدف وګرځي.